سلامونه ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي او تاسو یې مخه کلا ساده رادیو ناوړی ډنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر 13 وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور لمخې د ډنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړې لمخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوې افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور لمخې ډنمارک له دغه افغانانو سره کغوختی وی چې د نوو پاسپورتونو د اخیستلو لپاره افغانستان لارشي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې ډنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولای شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. ډنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ازمري اسد د میاشتې په 9 نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګرۍ و پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګرۍ لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملی چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور لمخې په سروبي کې نغلو باندې نږدې د دغه پروژې په پرانیستونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغنی برادر وویل دا پروژه نه یوازې دا چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولای شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکم کړي. دغه پروژه چې یو ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا 13 ملیون ډالر پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورزنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سولې زوغوندو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په یاپخانی ټوټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتي او اړوند سولې زو فعالانو او معترضینو په نخښه کول د ټولنو سولې زوغوندو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه پورې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. د اقدام داسې مهال شوی چې د غورزنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکیدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د ویلو جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکرين نشي کولای چې له روسي جګړه وګټي. نو موړی چې د الویدیز له خوا اکثرا د روسي په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا د دغه جګړې د پای تر رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2015 کال د جنوري میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرونسه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړې چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم اغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخه ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د ده په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د بریتانی د استخباراتي ادارې مشر وایي چې هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي ډلې یادایش له ګواښ سره مخامخ دی. چې دا ګواښونه څومره جدي دي وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. له دې سربیره د هغو افغانو میرمنو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې یا غږونه او د دوی غوښتنې به هم درسره شریکې کړو چې د طالبانو له چارواکو سره په ځانګړې توګه له سرتیرو سره د چینایي ښځو عکسونه خپره شوي دي. ایران او افغانستان ترمنځ یو نوی بندر جوړیږي.
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده. مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي.
چې دا لاره چیرته ده وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. کندهار ته به هم ورشو چې اوسیدونکي شکایت کوي.
موږ بل نوی موټرسکلان یا ش موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
چې په دې ولایت کې د تیلو کیفیت څومره ټیټ ده وړاندې د تر جزئیات لرو نور مطالعه هم شته. ملتیا مغواړه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وايي د هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتیدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تیرې میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېمه د هغو اړونده تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکز و چې له بهر څخه د هیواد متوجه دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعال ده بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وای ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سخت هڅې مختوړي. ښاغلی مکالوم ویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریز ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوې او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورسپانې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم ویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو باندې محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څنګه چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال افغانستان بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ازپلیا او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بیرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې بریتانیا او ځینې نور هیوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغه سې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي هغه که د سوریا خنیولې د دایشانو تر افغانستان تر دایشانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر دایشانو یا القاعده هره ډلې چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي، هغه به ځکه وي چې هلته بې کړکیو دروازې یو هیواد دی، هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کړي هغه هلته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانید چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا MI5 رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هیواد د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شو حملو مخه نیولې چې پکې برتانوي اتباع او په دې هیواد کې میشت نور وګړي پنې خښوي. وو
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په میلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنۍ میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم رو از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو او آن ویلی دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبره سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوي هم و د دغو عکسونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افطارشان برخلاف آن چې دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي. له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ګوړې ورسره خوري او یادګاری عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خبره او لاس په لاس کیږي خي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له جنایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره لدې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تیر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د اسلامک ریلیف موسې د نږدې 10 میلیون افغانیو په مالي همکارۍ 411 کورنیو ته د څکلو پاکې اوبه چمتو شوې دي. راپور درته لرو، خو تر دې وړاندې یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلی وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی په غالب ګمان په بریتي کې وژلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصرالله ترورځی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کیږي د اکتوبر له دوهمې نیټې راهیسې اړیکه پرې شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت پرون سه شنبه دا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستی په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریزه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزاد اروپا آزادی راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پاوز د قمندانۍ په مرکز کې افسرانو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوی، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین بچی د حسن نصرالله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال تروریست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږیدلی هم لکه د پخواني مشر په څیر له ایران سره نږدې اړیکې پاللي. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کیږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي، دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوي. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
خبرونو
ایرانی چارواکی وایي د ایرانی چارواکی او د طالبانو حکومت د سستان په ګمشات سیمه کې د یو نوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړه تر رسیدلې. د ایران د سستان او بلوچستان والی محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې او چې ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشات سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دوو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څیړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمیر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت د تجارت لپاره ډېر یو مثبت ګام دی. زیات سهولت راځي چونکه پیلا دا درې بندرونه چې دي، د نیمروز، فرا او د اسلام کری، په دې باندې خپل حداز زیات بیروبار زیات دی. د دې دغه خپل مال اکثر وخت یو هفته لاس ورځي چې در اصل شهر ورځ بندرونه کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې د موریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غیر ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي، له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شهر نو تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای، سلکه زب خپل تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي، موږ خوشاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالی په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او کاغذلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا آزادی رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سالش په ګو د مخام تر شپه ګو پلانډو څو په 1925 مترو او د مخام لش په ګو د سر تر شپه ګو په منځنۍ صفه دولس شپه نوي د پښتو خبری مجلې رستې او ترغلی او اوس په هم ورشو د افغانستان په جنوب کې کندهار ته کندهار کې اوسیدونکو د تیلو د کیفیت خرابوالی شکایت کوي په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي ترکیه پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یا چوي دي چې ایرانی تیل ورته قاچاق کیږي د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بل شي وو بیرته ایران ته مسترد کړی دي تفصیل لسیمه بده راپور کې
د کندهار وسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مديرای سي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایط ته جدي تخنیکی زیانونه اوشتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي شمس د کندهار یو سیدونکو وايي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټر سایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پروژو لوی بار دی
موږ بل نوی موټرسکلان یا شو موټران روان کړی پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل کله چې مستری ته وار ول راغه مستورور تر لزر 15000 شپږزر همداسې ډیر نور پیسو پر وای شي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو ده چې د تیل کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خراب تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي د طالبانو د حکومت له نور ماستندري ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمتوګه وڅیړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي
وسایق کړ د خراب سیوی د مستریانو ته اکثره وخت واسه د څه په سیوی وای تیل خراب دي نو د دولت څه مغوښتنه دغه د چي دغه سي اقدام وکړي چې دغه تیل ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیل چې د څنګه تیل چې څنګه راځي څنګه زی
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وايي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي د جانان په وینا د خراب تیل لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او جر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه جر جر بدلی کړي
په اوته کې د موټر دریم راځي چې د ساتره راځي خراب یا پاسنګان باندې ماشینه خراب کړي ما نور نه وکه سړی کړی د ستریچ مقصد د تیلو سړی راوړس کی
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمتوګه کار کول تنه پریږدي چې لعمله وسایط زیات دود تولیدوي دا دود د کندهار په شار او اطراف کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدلی متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکسایډ او نایتروجن ډای اکسایډ او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سي یو ته مشتاس ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو بایس کیږي دا کولای شي زړه مختلفې ناروغي رامنځته کی او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کی
او مغشتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نور ماستندري ادارې نظر واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 2 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچا کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته